دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټکی واوري.
د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی وایي امریکا هیڅ کله نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو مرکز شي. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد برسلز او پاریس ته سفرونه کوي، او یو شمېر امریکایي پوځیان چې د ولسمشر ټرمپ په امر د سوریې نه وتلي دي نن عراق ته ورسېدل.
د خبرونو نه وروسته نن په رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان دولت ویلي دي کابل ته د امریکا د لوړ رتبه هیئتونو سفرونه به ښې نتیجې ولري.
د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همکاریو په اړه باندې بحثونه وسو.
د پکتیا اوسیدونکو ویلي دي چې په لوی لاس په دغه ولایت کې د یو شمېر خلکو وژنې اندېښمن کړي دي.
هغوی چې کولای شي چې د ښو او د بدو تمیز وکړي، هغوی د هدفي وزنو تر لاندې راځي.
او په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر پیری مایدون سره مرکه هم لرو. خو اول زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه وری. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی وایي امریکا هیڅ کله نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو مرکز شي. خاغلی پلوسی افغانستان ته د یو نو اعلان شوی سفر په ترڅ کې تیر شپه د اکتوبر پر 28 د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې په افغانستان کې د سولې په بهیر، انتخاباتو، د تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان د میرمنو په پرمختګونو خبرې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د داعش ډله افغانستان او امریکا ته جدي ګواښ بللی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. نانسی پلوسی د اجرایی رئیس عبدالله سره هم په غونډه په انتخاباتو د سولې او د امنیتي مسلو په هکړه خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره ګډ خبری کانفرنس کې په وینا کې ویلي دي چې د امریکا پوځ د تیر یو کال په موده کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر تر 2000 پورې کم کړی دی. جنرال میلر ویلي خلکو ته اعلانول زموږ د خوشبینۍ زیږنده ده. د تیر یو کال په موده کې موږ لږ تر لږه 2000 عسکر د افغانستان نه ایستلي دي. هغه وویل دا کار په دوامدار ډول د پوځ وضعیت ته په کتنې او د قواو قابلیتونو ته په پاملرنې عملي کیږي. جنرال میلر ویل
And where I sit right now as I make my recommendations
هغه سچي ما هم دا اوس ویل او خپل پوزي رهبری ته خپل سپارښتنه وړاندې کوم. زه باور لرم چې موږ سم قابلیتونه لرو. یو زموږ د اهداف څخه یو هدف په ټول هیواد کې د روزنی مشورې او مرستې ماموریت دوام دی.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر چې پرونې ناسا په افغانستان ته سفر کړی دی نن په دغه خبری کانفرنس کې په وینا کې د افغانستان چارواکو ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ عملیات په سوریه کې د دغه هیواد د پوځ عملیاتو سره توپیر لري. ښاغلی اسپر وویل
زه غواړم چې خپل افغان متحدینو او نورو ته د دې ډاډ ورکړم چې دوی په سوریه کې زموږ د وروستیو اقدامات څخه بل ډول تعبیر وانخلي. د عملیات د افغانستان د عملیات سره توپیر لري.
په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو هم برخه لرله. هغوی هم په خپلو سرګندونو کې د افغانستان او د امریکا ترمنځ پوځي همکاریو یادونه کړې ده او د امریکا څخه د افغانستان سره د مرستو په خاطر مننه کړې ده.
د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي د 1499 کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې 6400 ملکی افغانان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د دې کمیسیون کمشنر نعیم نظری نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د بشري حقونو کمیسیون د ثبت شوو شمیرو له مخې د روان کال په لمړۍ شپږو میاشتو کې 15 په سلو کې د ملکي تلفاتو مسؤلیت طالبانو په غاړه دی. ښاغلی نظری وویل د 12% مسؤلیت د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د غزواکونو د پلوي ځواکونو په غاړه دی. 3% د داعش او د 10% نورو پیښو عاملین نه دي څرګند شوي.
د افغانستان د سولې د چارو د پاره د امریکا د بارني چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد او ملګری ټیمی د اکتوبر په شلمه برسلز، پاریس او ماسکاو ته تللي. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه وایي چې زلمی خلیلزاد به د اروپایي اتحادیې، ناټو او د ملګرو ملتونو د استازو سره د افغانستان د سولې د بهیر په ګړندي کولو او ملاتړ خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد به د روسیې او د چین د استازو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د جنگ په ختمولو او اړوندو مسایلو وغږیږي.
یو شمیر امریکایي پوځیان چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر د سوری نه وتلي دي نن عراق ته ورسېدل. د خبر تفصیل د شیر غورزنګ ناوړی.
د روی طرز او د کوردی ټلویزیون ویډیوګانې ښیي چې امریکایي پوځیان په زرهي موټرونو کې سپاره له سوریې نه د عراق شمالي ولایت دوهوک ته اوړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبه په ورځ وویل چې زر پوځیان به د سوریې له شمال څخه ووځي او په پام کې ده چې د عراق په سویل کې د داعش پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا او ترکیې ترمنځ د یو توافق له مخې په سیمه کې موقت اوربند نافذ شوی دی، خو کوردي ملیشي وایي چې د ترکیې پوځیان پرې ډزې کوي. اوربند د سیشن په پوره ختمیږي، تر دې وړاندې باید کوردی ملیشي د سوریې او ترکیې په سرحد کې له امن سیمونه شاته وکړي. انقره وایي که ژمنې عملي نشوي ترکی پوځیان به خپل عملیاتو ته زور ورکړي. همدارنګه مسکو د کوردان او د سوریې د حکومت ترمنځ پر جوړجاړي ټینګار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې هیواد یې د مذاکرو زمینه برابرولی شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د کشمیر د جنجالي سیمینار رسیدلي رپورټونه وایي چې د اکتوبر په 19مه په سرحدي سیمه کې د پاکستانی او هندي عسکرو په وسلواله نښتي کې لږ تر لږه شپږ ملکي خلک او درې عسکر وژل شوي دي. په دغه سیمه کې نن د هغو دوه ملکي کسانو جنازې وشوې چې د هوان د ډزو له امله وژل شوي دي. د کوثر په نوم یوې ښځې ویلي دي ټول کور یې وران شوی دی او دوه ورونه او یو وراره یې په ډزو کې وژل شوي دي. پاکستانی او هندي پوځیان په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو ملامتي په یو بل اچوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیانو د تبادلې لپاره یې امریکایي چارواکو ته خپل لیست سپارلی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن ویلي دي چې امریکایي چارواکو ته یې د هغو ایرانیانو لیست ورکړی چې باید په ایران کې د امریکایي بندیانو په بدل کې خوشې شي. ښاغلی موسوی د کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو وایي اکثریت هغه ایرانیان دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه د سرغړونو په تور نیول شوی دي. ایران بیا هغه کسان بندیان کړي دي چې په خټه ایرانیان دي خو د امریکا تابعیت هم لري.
او په بوسنیا کې چارواکو د مهاجرو په یو کم باندې چې زخت زیات خلک پکې دی لري اوبه بندي کړې دي. چارواکي وایي د خیمو په دې کمپ کې د زرو نه زیات مهاجر پراته دي او غواړي چې د اروپا غربي هیوادونو ته ځانونه ورسي. ملګرو ملتونو په دې کمپ کې د مهاجرینو وضعیت غیر انساني بللی دی او د بوسنیا د چارواکو نه سو سو ځله غوښتي دي چې په کمپ کې شرایط بهتره کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د عبدالله انتخاباتي ډلې ادعا کړې ده چې تیر شپه پولیسو د انتخاباتو د کمیسیون معلوماتي مرکز ته په زور ننوتې دي. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته راځي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د تیر یو کال په موده کې تر 2000 پورې د خپلو عسکرو شمیر کم کړی دی. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال سکاټ میلر د دوشنبه په ورځ کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک یاسپر سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې د امریکا پوځ د تیر یو کال په موده کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو شمیر تر 2000 پورې کم کړی دی.
خلکو ته اعلانول زموږ د خوشبینۍ زیږنده ده. د تیر یو کال په موده کې موږ لږ تر لږه 2000 سرتیري ایستلي دي.
هغه ویل دا کار په دوامدار ډول د پوز وضعیت ته په کتنې ترسره کیږي چې ځواکونو او ماموریت ته ګواښونو ته په کتو او د ځواکونو قابلیتونو ته په پاملرنې عملي کیږي.
هغه څه چې ما همدا اوس ویل او خپل پوزي رهبری ته خپل سپارښتنه وړاندې کوم، زه باور لرم چې موږ سم قابلیتونه لرو. یو زموږ د اهداف څخه یو هدف په ټول هیواد کې د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت دوام دی.
دغه خبری کانفرنس د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل سرګندونو کې افغان چارواکو ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. ویل چې افغانستان کې د امریکا د پوځ عملیات په سوریه کې دغه هیواد د پوځ عملیات سره توپیر لري.
زه غواړم چې خپل افغان متحدینو او نورو ته د دې ډاډ ورکړم چې دوی په سوریه کې زموږ د وروستیو اقدامات څخه بل ډول تعبیر وانخلي. د عملیات د افغانستان د عملیات سره توپیر لري.
In contrast that with Afghanistan.
په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د دفاع کورنی چارو سرپرستو وزیرانو هم برخه لرله. هغوی هم په خپل سرګندونو کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د پوځي همکارۍ یادونه او د امریکا څخه افغانستان سره د پوځي مرستو له امله مننه وکړه. د امریکا پوځ له افغانستان څخه په چوپه توګه د 2000 پورې د خپلو سرتیرو د ایستلو اعلان په داسې حال کې کړی چې د امریکا دفاع وزیر تیر ماښام پارک کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم د افغانستان په امنیتي مسلو خبرې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وایند دوا خان مینافال امریکا غاګ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي مرستو په مسله هم خبرې شي.
دفاع وزیر سره د افغانستان د ولسمشر په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د سیمې پر امنیتي وضعیت، د تروریزم سره پر مبارزه باندې، همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو پر روزنه او تجهیز باندې بحث وسو. همدارنګه د فساد سره مبارزه په برخه کې، ځنګړې توګه د امنیتي او دفاعي قواو په سکتور کې د فساد سره د مبارزه په برخه کې بحث وسو.
امریکا په افغانستان کې اوخه 2000 پورې سرتیری لري چې د 2000 سرتیرو د وټلو سره اوس دغه سرتیرو شمیر 2000 تر راټیټ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د امریکای سرتیرو د شمیر کمیدل به د پامنیت باندې ناسم اغیزه ونه کړي. د دفاع وزارت مرسیل وایان پواد امان وایي چې اوس مهال اکثر عملیات د افغان ځواکونو لخوا تر سره کیږي.
شما بهتر میدانین که بیشتر از 90%
تاسو خو پوهیږئ چې 90% څخه زیات یا که په سمه توګه وایم تر 100% پورې ځمکني عملیات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تر هو پلان او تر سره کیږي. د شپې 90% زیات هوایی عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي. د شپې او ځانګړي عملیات د بل هر وخت څخه زیات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په خپلواک ډول ترسره کیږي.
پلانونه انجام میتن.
خاغلی ایمانوی چې افغان ځواکونه اوس دا وړتیا ترلاسه کړي چې د بهرنیو ځواکونو د مرستې پرته هم له خپل سنگرونو دفاع وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری میدون ویلي دي که افغانستان د امریکا د دفاع د وزیر د سولې د خبرو د بیا پیلولو په هدف راغلی وي، نو دا د ټولو اړخونو لپاره ښه خبر دی. هغه وایي چې اروپایي اتحادیه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو غوښتونکې ده او دې اتحادیې ته د اسلامي امارت بیا راوستل هیڅ د منلو وړ نه دي. سفیر میدون د خبرې د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل سروان سره په مرکه کې کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر او نورو امریکایي چارواکو سفرونه څنګه ارزوي؟ آیا په مهم وخت کې شوي؟
دا مهم دی. امریکا او افغانستان اړیکې لري او مسلسل تماسونه. امریکا د افغانستان په مختلفو برخو کې مهم همکار دی. دا سفرونه عادي دي، هرکلی یې کوو. دا سفرونه په مهم وخت کې کیږي ځکه افغانستان په ډیموکراسۍ کې پرمختګ کوي. تمه ده چې دا سفرونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لامل شي.
د امریکا د دفاع وزیر اسپر ویلي چې د سفر موخه د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه دی. آیا د سولې د خبرو د بیا پیلولو امکانات وینئ؟
هو، دا یو مهم اعلان و چې وشو. زه د هرات د امنیتي ډیالوګ په ناسته کې وم. ټولو په دې اړتیا لیده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دی بیا پیل شي. که د امریکا د دفاع وزیر له دې نیت سره راغلی وي، نو دا د ټولو لپاره ښه خبر دی.
که د سولې خبرې بیا پیل شي، د پخوا په څیر به وي که بدلون به پکې راځي؟
This frankly speaking is really not for me to
کریختیا وایم زه دې ته جواب نشم ویلای، خو فکر کوم دواړو لورو باید د خبرو د لمنځتلو لاملونه زده کړی وي. یا له همدې ځایه پیل شي یا به بدلون پکې راشي. زما باور دی چې تر دې وړاندې یو لړ مشورې وشي. کریختیا وایم اروپایي اتحادیه د دې برخه نه ده.
آیا تاسې امریکایي همکاران هڅولي چې دا خبرې دې بیا پیل کړي؟
Absolutely, and it was very much the message which was communicated.
بالکل، زما همکار رولاند کوبیا چې افغانستان ته د اروپای اتحادیې استازی دی په افغانستان کې و. د هغه پیغام دور بند و او تر څنګ د طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو د پیلولو لپاره هڅول و.
What will be the scenario?
که خبرې بیا پیل شي، کوم سيناريو به په مخ کې وي؟ آیا د وړاندې شرایط په کشته؟
Preconditions.
Scenarios are multiple and on all fronts, you know, maybe
مختلف سيناريو یو پکې وي. کوم ځای کې چې خبرې درې دلی له همغه ځای باید پیل شي او یا به نوي څه وي. خو اوربان اړین دی. د ننګرهار روسي پیښې وښوده چې خلک اوربان غواړي. اوربان او د تاوتریخوالي را کمول باید د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري.
که د طالبانو لوري بیرته اسلامي امارات راشي، تاسې به ملاتړ وکړئ؟
Absolutely not. I think nobody wants this to happen.
په هیڅ صورت نه، هیڅوک نه غواړي. موږ چې دلته له هر چا سره خبرې کوو، دوی ټول د اسلامي امارات موډل ردوي. موږ دیموکراتیک افغانستان ملاتړ کوو. هغه چې نړیوال ارزښتونه پکې وي، لکه بشري حقونه، د ښځو حقونه او ازادي، دا ډېره واضح ده چې موږ په هیڅ ډول د اسلامي امارات غوندې د یو رژیم بیا راتګ نه ملاتړ نه کوو. که همدا سناریو وي، بیا اروپایي ټولنه ښکېلتیا چې په افغانستان کې لري بد عواقب به ولري. هیله لرم داسې ونه شي.
I will come to the election
questions. کمیسیون لرنی پایلی په خپل وخت اعلان نه کړی. د ځانلامې لڅ کې نه
ریلیزر. First of all, let me salute, you know, this 28th of
September. لومړی غواړم د درنوي مراتب وړاندې کړم. د سپتمبر 28مه د افغانستان دیموکراسي ته د بریا ورځ و. کمیسیون پرون نه ابل ورځ اعلان وکړ چې د شفافیت لپاره د پایلې اعلان نشي کولای. دا د تعجب وړ خبره نه ده چې کمیسیون څو نور ورځو ته اړتیا لري. دومره بایومیټریک دستګاه په پارلماني ټاکنو کې نه وي او دا د رایو تفکیک وخت ته اړتیا لري. خو که دا ځنډ اونۍ وخت واخلي، بیا اندېښمن کیږو. څومره چې اوږدیږي، بیا ذهنیت بدلیږي چې آیا درغلۍ روانې دي او که څنګه.
آیا د ټاکنو پایلې به کاندیدان ته د منلو وړ وي؟
Let me say time will tell but
خه وخت به ووی زدات ملرم. موږ له ټولو ټاکنیزو ټیمونو سره بحثونه کړی. د 2019 کال ټاکنې د 2014 کال له ټاکنو سره متفاوتی دي. ټول متفق دي چې دا ټاکنې باید داسې نوې ولسمشر وټاکي چې د سولې خبرې د کار د اجنډا په لومړی ټوب کې وي. نوې ولسمشر باید ټاکنو له بهیر داسې غوره شي چې د ټولو د منلو وړ وي. که داسې نه وي، نو بیا طالبان به د نوي ولسمشر یا د هغه د ټیم د مذاکراتو اعتماد تر پوښتنې لاندې راولي.
آیا دا ټاکنې به په لومړي پړاو کې ګټونکي ولري؟
دا که رښتیا ووایم، نشم ویلی. هیڅوک یې نشي ویلی. موږ باید د لومړنیو پایلو اعلان ته منتظر شو.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې ادعا کړې ده چې تیره شپه پولیس د انتخاباتو د کمیسیون معلوماتي مرکز ته په زور ننوتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړې ده، خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په دې حقله یې د څېړنې دپاره هیئت ټاکلی دی. د امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالیږلی.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې مشر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې تیر شپه د کورنیو چارو وزارت ځانګړي پولیس د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا د غړو په همکارۍ د قفل په ماتولو سره د رای ورکونکو معلوماتي مرکز ته داخل شوي دي. ښاغلي عثماني د پولیسو دا کار د انتخاباتو د کمیسون پر حیثیت بریدو باله او ویویل
دلیلی که گفته شد دلیل کاملا غیر قابل
کوم دلیل چې وړاندې شو زموږ لپاره د منلو نه و. د امنیتي قطعاتو دلیل دا و چې هوا سړه وه او په دې ورځو کې امنیتي ګواښونه زیات دي. موږ د سړې هوا له امله او دا چې سرتیری هوسا ووسی د مرکز ته دننه شو. د دې تر څنګ باید ووایم چې په دې ورځو کې په کمیسون کې نظامی روحیه ایجاد شوې ده.
نظامیګری در کمیسون ایجاد شده.
هغه په غیر مستقیم ډول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډله په دې پیښه کې په لاس لرلو تور نه کړه. خو د دولت جوړونکو د انتخاباتي ډلې یو ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې د دوی ناظرین په دې قضیه کې لاس نه لري او زیاته کړه چې د ثبات او همپالنې ډله د داسې تورنو په لګولو سره هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسې ته زیان ورسوي.
مخالف چې موږ متاسفانه د پخوا غوندې بیا هم تور لګوي، دوی په دې تور لګولو سره د ملي پروسې ته ضربه ورکوي، ځکه چې په مازحانو کې شک ایجادیږي، تضاد ایجادیږي. موږ توقع لرو چې دا سیاسي ټیمونه شک ایجاد نکړي، تضاد ایجاد نکړي، او تلاش وکړي چې کمیسیون خپل کار ته پرېږدي تر څو چې مرکزي نسخه د پروسې نتایج اعلان
کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې دا ادعا بې اساسه ګڼي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وویل
خبرای نشر شوه مبنی بری کې ګویا نړی امنیتی در عمره
په دې اړه خبره شوې خبرونه چې خای پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کورنۍ او چارو کې مداخله کړې وي کاملا بی اساس دي. د ملي پولیسو او د افغانستان د امنیتی ځواکونو لخوا د لوړو امنیتی ګواښونو په اساس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون امنیت ټینګ شوی دی او دوی په هیڅ یو داسې ځای کې نه دي چې هلته حساس مواد وي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې دغه ادعا په اړه یې سیړنې پیل کړې. دغه کمیسون یو ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ ته وویل
تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه باندې کره جزئیات معلوم نه دي. معلومه به شي وروسته له دې چې دغه هیئت خپلې څېړنې پای ته ورسوي چې واقعیت څه دی هغه واقعیت به موږ تاسو سره شریک کړو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په چارو کې د پولیسو د مداخله په اړه د ادعا په داسې حال کې کیږي چې دغه کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو په شمیرلو بوخت دی او هڅه کوي چې ژر تر ژره د دغو انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تل په 20مه اعلان شي، خو دا نیټه د کمیسون لخوا نامعلومه مودې ته ځنډول شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د برتانی حکومت اعلان کړی دی چې برتانیا به د اروپایي ټولنې نه د اکتوبر په 1 ووزي، سره له دې چې مخالفینو صدر اعظم بوریس جانسن دې ته اړ کړی دی چې دغه ټولنې ته لیک ولیږي او ورنه د برتانی په وتلو کې د ځنډ غوښتنه وکړي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا شنبه په ورځ د برتانیا پارلمان لا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د صدر اعظم جانسن د نوې موافقې له تصویب کولو انکار وکړ. دغه اقدام هغه دې ته اړ کړ چې له دغې ټولنې څخه د هغه هېواد وتلو په اړه د دریم ځل لپاره د ځنډولو غوښتنه وکړي. خو د صدر اعظم یو لوړپوړي وزیر مایکل ګوب چې د برتانیا د نه وتلو په صورت کې د تیاروي مسؤل دی، د یکشنبه په ورځ د سکای نیوز له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې برتانیا به سره له دې د اکتوبر په 1 لا اروپایي ټولنې څخه ووزي.
We are going to leave by October the 31st. We have the means and the ability to do so.
موږ به د اکتوبر په 1 ووځو. موږ د دې کار لپاره ټول وسایل او اړتیا لرو.
ګوف وویل چې جانسن د غلیک د دې لپاره لګلی و چې د پارلمان اړتیا پوره کړي، خو هغه وویل چې پارلمان د صدر اعظم په ذهن کې بدلون نشي راوستلی.
Was sent because parliament required it to be sent, but as David Davis pointed
out, the leak that was legal should the parliament artia pura kri parliament kawale shi che da da leak par legal utingar ukri kho parliament shi kawale che da sadr azam zehn badal kandi
da yaksham be poraz da london usidun ki laham na pohidal che da october te yodershami pore bo da sadr azam ratun ki gamuna chwi da sham be poraz yoshmir mutarizino da khar pularo o kuchu ki march wakad che da britania da watalo paada د یو نوی ریفرانډوم وختنه وکړي. د هغوی ترمنځ یو یې ګیری کین و. هغه وویل
The last thing I want to do is leave the EU. I was at the march yesterday and
زغورم شلور پایټول نه وو زم زده تیر ورځ په مارش کې وم چې در سنوي ل مخې لسګونه زرو کسانو په کې برخه درلوده، خو 1 میلیون کسان ل مارش څخه بهر وو چې زه دغه میلیون ل جملې څخه يم.
خو نورو بیا د دوهم ریفرانډوم د کولو لیوالتي درلوده. دانک په نامه یو سړی وویل
بوریس جانسن میبی سکیډ ټو هاف ا نیو ریفرندم آی سے لیټس هاف ا نیو ریفرندم
کای بوریس جانسن دی یو نوی ریفرندم لکولو خبره ولري. ز وایم چې راځي چې یو نوی ریفرندم وکړو. خلک په هېدل چې د وټلو رښتینې زیان به څومره وي. اوس هر څوک د دې موضوع یو کارپو ګرځیدلې دی. اوس مونږ په هیګو چې پایلې به څه وي، نو پریک دی چې یو نوی ریفرندم وشي.
نن یک شنبه د اروپای ټولنې پاتې وښته غړو دا یو غونډې پترس کې پریکړه وکړه چې د جانسن نوې موافقه به د اروپایي ټولنې پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. اروپایي پارلمان پر راتلونکي اونۍ کې په استراسبورګ کې غونډه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پکتیا اوسیدونکو ویلي دي چې په لوی لاس په دغه ولایت کې یو شمیر وژنو اندېښمن کړي دي. دوی د حکومت نه غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی دی.
که څه هم په دې وروستیو کې په پکتیا کې د غټو نامنیو پیښو راپور نشته، خو په ګردیز ښار او ځینو ولسوالیو کې د ناپیژاندو وسله والو له لورې یو شمېر هدف یې وژنو د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حنیف وایي چې دا وضعیت نه یوازې د حکومتي مامورینو او حکومت پلوه کسانو لپاره د اندېښنې وړ دی، بلکې د عامو خلکو ترمنځ د یو ډول ویرې خپرېدو لامل هم شوی.
هغوی چې د حقیقت طرف ته ولاړ دي، هغوی چې د واقعیت درک کولی شي، هغوی چې کولی شي چې د ښو او د بدو تمیز وکړي، هغه اشخاص و افراد، هغه کولما دي که مشران دي که سپینګیري دي او که د مدني ټولنو اعضاوې دي، هغوی د هدفي وزنو تر لاندې راځي.
که څه هم کره ارقام نشته، خو په دې وروستیو کې درې قومي مشران د پکتیکا د یوې ابتدایي محکمې قاضي او یو شمېر نور کسان پکتیا کې د ناپیژاندو وسله والو له لورې په نښه وژل شوي دي. له همدې کبله د څو میاشتو راهیسې حکومت په ګردیز کې د موټر سایکل پر ګرځېدو هم بندیز لګولی، خو ځینې ښاریان نه یوازې دا ګام مؤثر نه بولي، بلکې زیاتوي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په همدې ترڅ کې د ګردیز اوسیدونکی فضل حق د هدفي وژنو دوه هغه پیښې د بېلګې په توګه راوړي چې د ده په وینا له موټر سایکل چلونې پرته ترسره شوي دي.
پرون تا ولیده، بله ورځ ولیده، درې څلور ورځې کېږي، پنځه ورځې کېږي مخکې نه، دغه نه مخکې یو وکیل ګزارو د خټاوې و، هغه ووژل شو، په شهادت ورسېده. پرون دغه د علني د قمندانۍ شاته یو قومي مشر په شهادت ورساو، نو دغه هدفي وزن نو سره کمی د دې مخنیوي کله نه ولې نسی کوي. د قمندان امنیت صاحب نه غواړو ټول پکتیا ول د غوښتنه کوي چې امنیت ته جدي توجه وکړي.
غوښتنه مو دا ده باید دولت خپل امنیت ونیسي، چیک پینونه واچي، موټرسایکل بندولو باندې خو هېڅ امنیت نه ده راغلی. دا درې میاشتې کېږي ماغه دی یاد موټرسایکل بندي دي، خو امنیت هماغه رقم نه ده، رقم یغه نه خراب شوی ده، ښه شوی نه ده.
په ورته وخت کې د پکتیا د امنیت قمندانۍ وین سردار ولی تبسم آشنا راډیو ته وویل چې د موټرسایکل پر ګرځبندي سره د هدفي وژنو په شمیر کې ډیر کم اخته راغلی. هغه وویل له دې کبله چې د حکومت وسلوال مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري، په هدفي وژنو سره د خلکو ترمنځ ویره خپروي. د زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه په دې برخه کې جدي حلې ځلې کوي.
په ډېره کچه په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی ده، هدفي وژنې کمې شوې دي. په دغه برخه کې موږ له ولسونو هم مننه کوو چې موږ سره همکاري کړې ده. د دې ترڅنګ د لا امنیت لپاره موږ سیارې ګزمې زیاتې کړې دي، چک پوینټونه مو زیات کړي دي، امنیتي پوستې مې تقویه کړي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور خلک له امنیتي ادارو غوښتنه لري چې په یادو پیښو کې ښکېل کسان ونیسي او د قانون له مخې د ورته سزا ورکړل شي. د دوی په وینا دا چاره هم د یادو پیښو په مخنیوي کې مهم رول لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د څو مهمه خبرونو لنډی ځورای. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس رئیس نانسی پلوسی وایي امریکا هیڅ کله نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو مرکز شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي د 1993 کال په لمړۍ شپږ میاشتو کې 6,400 ملکی افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر نن د دوشنبې په ورځ کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د امریکا پوځ د تیر یو کال په موده کې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر تر 2000 پورې کم کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او ملګری ټیمې د اکتوبر په 6مه برسلز، پاریس او مسکو ته روان شوې دي. یو شمېر امریکایي پوځیان چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر د سوریې نه وتلي ول، نن عراق ته ورسېدل. ایران د بهرنی چارو وزارت وایي د بندیانو د تبادلې لپاره یې امریکایي چارواکو ته خپل لیست سپارلی. د بهرنی چارو د وزارت ویان عباس موسوی ویلي دي چې امریکایي چارواکو ته د هغو ایرانیانو لیست سپارلی چې باید په ایران کې د امریکایي بندیانو په بدل کې خوش شي. د کشمیر د جنجالي سیمینار رپورټونه وایي چې د اکتوبر په 19مه په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او هندي عسکرو په وسلوالو نښته کې لږ تر لږه شپږ ملکي خلک او درې عسکر وژل شوي دي. او په بوسنیا کې چارواکو د ماجرینو په یو کم کې چې زخت زیات خلک پکې دیره دي اوبه بندې کړي دي. چارواکي وایي د خیمو په دې کم کې د زرو نه زیات مهاجر پراته دي او غواړي چې د اروپا غربي هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نیم سات وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. د رڼا پروګرام لرو. د پروګرام مسؤل نو شابه آشنا تاسو سره غږیږي. اوس څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.